مون وخت مو بخير د افغانستان په وخت شپې نه بجی شي تاسو ازادي لري ته وګس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په محضر کې دی و کس د دمیدو پر وړاندې د نړیوال غبرګونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی وغه یې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویب پاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد ښودلی په محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یوولس مجرمینو تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د خانخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پرېکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پولیسو پر یوولس مجرمینو چې زنا لوطت او نامشروع اړیکو په جرم پېژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې په چهارشنبې په ورځ د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې و مجرمین له دېرش نه تر نه دېرش درو وهل شوي. مجرمه ښځه په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دېرش درو وهل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هېواد د هوایي مدافع سیستم له هغو 950 بي پیلوټ الوتکو څخه یویشتې ویشتلې چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د هدفونو د پنخه کولو لپاره کارول شوې وي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته دېرش نورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله اړشند شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونسنګ څارنوالې په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیو چینګو په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قرار دادن اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحده ایالتونو په تېرو دوه کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرائیل په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومانو عمرونه شپږو کلونو کم ښودلی دي. اسرائیلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې په تړنګ کې تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګه کړې ده. پوځ ویلي چې په دې سیمو کې د حماس چې امریکایي او اروپایي اتحادیې دي و د روسیې سازمان په توګه پیژني وسله وال بیا منسجم شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په محضر کې دی وکاس اډمولو خبرګونونه راپرولې.
د نن ورځې په شمو شرحي کې طالب جنایت سره کومې کوپو کې یو په سوشل میډیا کې په فیسبوک او په انستګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو په سبو سره پرېږي خلک یې ویني خو ته څه ځان اور کول کې
ننګرهار کې تصویري رسنوي سره پر مرکه بندیز
د وسنګ چې په ننګرهار کې پر رسنوي وو د انزورو تصویر اخیستلو باندې لګېدلې واکان چې د ورځې د خوشنۍ زیاته
افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو موږ د فارې نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته وښیو یا ور اخلو.
خبرونه کې درته نور خبرونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پکتیا کې په محضر کې دی وکاس اډمولو کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دا ورستای اډم د طالبانو د سرغړونو ایوروخانه او شوره بیلګه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوه ګونی چلانې وګه کوي وایي چې د حکومت خپل کسان ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنکه کړ پر راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمانوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د ښځو څنګ مرستیالې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې اعدام د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام، په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشارې سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سر کوي، خو په خلکی په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو ثبوت سره خبرېږي، خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي، فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
د خبرګونونو او نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاس اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دې دوه ګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو خوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تیره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبان حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسولینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او د دې موضوع په تایید سره په ویلمه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بلل دي. نورحال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپلو ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او د پنشن مې په ورځ په اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسنی حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي، بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د
د دقیق او معتبر معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
په وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنۍ وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی و، واقعا چې دا ډېر زیات د خواشینۍ ځای دی او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې د مسؤولو چارواکو چې په رسنیو دوی بندیز نه لګوي دوی ته د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه یې غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې د ویډیو انځور اخیستلو باندې بندیز لګیدلی. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامداره شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ترسره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به هم پلی کړي.
د افغانستان رنګین کمان سازمان دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی، ال جی پی ټی کیو، شکنجه او باندې جنسي تیری کیږي. یا سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښته خبر کړ د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلولو پر وړاندې د تاوتریخوالي، شکنجه او جنسي تیری زیاتوالي ته اشاره کړې. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی یا د ال جی بی ټی کیو ټولنه له تاوتریخوالي، شکنجه او ډلهییز جنسي تیری سره مخامخ دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې د پټو جنایتونو تر سرلیک لاندې یو ولس مخیز راپور خپور کړی چې پکې په افغانستان کې د 2022 او 2024 کلونو په اوږدو کې د طالبانو تر واک لاندې د ال جی بی ټی کیو ټولنې د دوی په ټکو ناوړه وضعیت په اړه څېړنه کړې. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت بدلو په وړاندې تاوتریخوالی، شکنجه، ډلهییز جنسي تیری او په عام نظر کې سزا ورکول زیات شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان ټینګار کوي چې لږ تر لږه 98 کسان په محضر کې مجازات شوي او په 14 ولایتونو کې اعدامونه ترسره شوي. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویو، خو مخکې ویلي و چې همجنس خوښونه جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. خو په افغانستان کې یو شمېر جنسیت بدلو د دغه راپور په تایید سره ویلي دي چې د طالبانو لخوا له زیاتېدونکې ځورونې سره مخ دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
لارکه چې چک پوینټ راشي ما کتل کی نوم دې سره کم ځای راغلی، ستا خبرې ولې دغه نو کې په شان دي، ته ولې صحیح لار کې نشې تللې، ستا ګیره ولې نشته ده. نو دې باندې ډیر مونږ ته دې چو کې خصوصا زوروا کې به ماشا چې کوم الکان دي حضور مې وړي ما سره جنسي اړیکه په زور نسی، ولې چې زه ډاکټر چاپی ز انسان نه يم، زه مې انسان يم.
دیانا دانشور چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوی او په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو او نورو جنسیت بدلو د حقونو لپاره فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل.
خب ما تجربه تهدید شدن از طرف طالبان که به گفته
آنها زه د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو تجربه لرم. هغوی ویلي چې که ما د هغوی په ټکو ایزکانو سره وویني ما به له ځان سره یوسي او امکان لري چې هره بلا په ما راولي. زه ډېر ډارېدلی وم او اوس نشم کولی په ارامه زړه له کوره ووزم
و اصلا نمیتونستم راحت از خانه خودم بیرون شم.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان د راپور په دوام کې د همیل شوی چې په افغانستان کې یو شمیر دغه جنسیت بدلې کسان د طالبانو د غړو د جنسي غوښتنو د نه منلو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شوي او یو شمیر یې د طالبانو په زندانونو کې ورک شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان او یو شمیر دغه جنسیت بدلې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ایل جی بي ټی کیو ټولنې په وړاندې جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
یو شمېر افغان ناروغان چې میډیکل روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تورخم په دروازه کې پاکستاني پولیس ترې بړې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحي ویزې او د ناروغۍ اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخ شوي دي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزه نسخې او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا دو ساعت نو بعد نوبت راغی چې ورقه مې وروړاندې کړلې نه ته مریض نه یې و دغه نقصه مې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورټ را سره ده قانوني زما نه منله بالاخره خو زریده یم نسوم بیا اخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکه دا کار به دې مخکې لاړ. 15,000 روپۍ کالدارې رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ماته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د میرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره دوه لکه کلدار پاکستانی پیسې راسره وو. بیا پولیسان چې هلته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شي دپاره تاسره دي. ما هغوی ته مې وویل چې زه د تداوي دپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا دوه درې لس دقیقې ما هلته وزندېده تر څو چې بل یې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته لس زره کلدار راته راکړه. بیا رانه په لس زره کلدار یې واخیستل او زما پیسې به یې ته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې یې لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله یې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلي او اړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
یکی چرا میخواستیم پاکستان بیاریم؟ دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترقلو لمره دلیلی ده امکاناتو نشتوالی و پتی رو رختونون که هغا ماشین چه دورو را ملیات میپریکیده نو. دویم دلیلی داو چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که دخه کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن دیو ساده نروغی لپاره هم یو کچور دوا ورکوی. چه دا بدن یو غره خکوی خونو رو دیر و بر خود زیان رسوی.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو تجهیزاتو سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیه او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنجشنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابته شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګه وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي. رافائل ګروسی تهران ته په سفر کې د غراز د دی هواد بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چیو چې د خپل هواد اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړی ته د رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخ ته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د ایران د یورانیمو د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15 سلنه پورې محدوده شوه او لویدیځ هم پر تهران لګول شوی بندیز زونه یو څنارم کړل. عراق چینن په خپل ایکس پانه په خواني ټویټر کې لخواغلی ګروسی سره خبرې مهمه او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران باندې اټومي انرژي لنړیوالې ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران په خواني ادا تکرار کړ چې ویلې دي د ایران اټومي پروګرام سولې زده. په 2013 میلادي کال کې د ترامپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپلو اټومي تاساتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو څارنه محدود کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سینه بغل یا نیمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بې پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د دوی ژوند ته لوی ګواښ جوړولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر سا اخیستلو، ټوخي، تب او د پوزې بهېدو له امله پیژندل کېږي او که پر وخت درملنه ونه شي په ژوره سینه بغل بدلیږي چې د جدي روغتیا ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه نور حال راپور کې.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډېر زیانمنه کېدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې له امله یې ساه اخیستل ستونزمن کېږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کېږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولای سي او د مرګ لامل کېدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا وړو کې زوی مې ډیر حالات خراب و. سینه بغل راول مې ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفت شوی و. سیلا سه په خیا چل نه تا ډاکټرانو ویل چې دا نه کیږي نو بیا زما خاوند ویل دا وړم کابل ته یا پېښور ته. ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی دی لاس کې چې کنول تیر کو دا الک سنگ پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانچون ته بستر کی هلته چې بستر کو دا ډاکټرانو ټول تیر اچا پیر شي چولی دا لک وی چې دا خمړته ډاکټر سه خیر د دې سر غرض مې کو دا ډیر حالات خراب کنه مالستنی پکې مو وه خو ډیر په کوشش وکړه تداوی لاندې و ورزي عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزوې سکو
دا اوس نه چې ته مشتنه نه سینه دې راغلې ده مسبو چې سابې بنده بنده کړه. اول چې دا کال کې د بلې لور مې د واغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا ډیر برتر سین مرګ ته ورسید شخانه ته مې ویوړو شخانه کې دا ورته واکسه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اسانۍ سره روغتیا زیانمنېږي. هغوی وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت پر نه شي یا چې وخت پر شي خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو د سی او حالت د سدا ګرمي کم زیاتیږي او جمی کم زیاتیږي د زنه مورګانی خپلاره سکل ډاکټر ته ژر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکي دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکي په دې خاطر چې دا مریضي فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضي دا به بل مریضي هم دا خپل دوا دا به اسکیږي چې دا ماشوم مریضي زیات شي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې مافي سیستم ضعیف وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو او هغې ته پام نه کوو نو دا پیشرفته کېږي، شدید کېږي، اختلاطات هم اضافه کېږي او مرګومیرې هم اضافه کېږي. د ټوخي تبې لړزې سره څنګ کې د ماشوم تنفس زیاتېږي، که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کېږي، یعنی شنډې او خولې توریږي، ورسره څنګ کې ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي. او ماشوم غذا نه خوري، د غذا نه هم لویږي، ماشوم بې حاله کېږي، ګنس کېږي. څومره چې سینه بغل شدید کېږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي تر څو د دې ډول خطرناکه ناروغیو مخنیوی وسی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ولی په افغانستان کې په تیری و کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي. په خصوصي مجلسونو، محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانۍ ښځې، د فلانۍ مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او دې ته ورته القاب کارول کیږي. نور حال په دې راپور کې ورو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بېدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته وښیو یا ور اخلو، یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي لا ډېر خلک دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا ستاسو سپکاوی دی. نو داسې بس را د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته، نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ باید دا نوم یا بل څوک وانه وري ښه دی یاره چې ډېر مجبور نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري، حالان چې دا آر نه دی ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړمه چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکې شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ته زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه هم درته لرو، خو تر غوړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت نه هنیم بجې شو سم پام کړی خبرونه ته. په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبان لخوا په مهازر کې دیو کاسې د امیدو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلې او غیر بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون شمه ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو پر ایولسو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د ملکی دو خبر ورکوي. د محکمې نن پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیل او سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د وی ښځې په ګډون پر ایولسو مجرمینو چې د زنا لواتات او رامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی وو روانه اونۍ د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو تعزیری سزاګانې عملي شوې. د بل مخې او مجرمین له دیرش نه تر نه دېرش دروال شوي. مجرمه ښځه په نه دېرش او نور درې مجرمین په نه دېرش درو هم اول شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر اوریدونکو له وزګارینه شکایتونه او سر ټکولې دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایزانو د پروگرام لاندې برخه هم له یاد ما باسي، خو پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پریږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه شغه خدمات ترلاسه کولې. متاسفانه چې هغه په هماغه پخوانی حال دی، هیڅ څه د شکېدو خواته تللی نه دي. ډیر ځای په دې موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې. ډیر کمزوري دي، هلته حتی په واته کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري. نو دلته پراخه ساحه شته د شتون سته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي. نو موږ د افغان بیسیم مخابراتو څخه د ټول هلمند ولس دا غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمن دو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینمرانو اوسیدونکو. د چ سش کال د انزور اصلات نور په خلاصې دوه متاسفانه چې سش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ولا د پخوا په پرتله، ځکه سش کال تقریبا په امده سیمه کې څلور وامده مرزو شتون درلودي چې د جړې په نوم مرزولو چې کله انزور اومي په دی کې په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي. همدارنګه یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري، چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي. دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تنی داسې یو قسم دانی کوي، هغه دانی بیا داسې سرشناک او بکوي چې دغه تنه اوچوي یا بيخي داسې کمزوري کوي چې هغه د دې ورکیانه لري چې انزر دانه پخا کړی. نو دغه هغه علتونه او هغه لاملونه ول چې متاسفانه چې سرشکالي زموږ په سیداتو کې ډیر زیات کمی راوستلی ده. داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزورې ده په خوا په پرتله په همدې وخت کې په خوا د انزور بازار ډیر زیات ګرم ولو به بیلوري ولې قیمتونه بیلول ول خو سش کال به ډیر کمزورې دي، قیمتونه کمزورې دي، بازار هم داسې چندانی نه ځلیږي. نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندیشمن دي. متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لامدې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي د همدې مرض اغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چیش څخه پیدا کیږي، ولې را پیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده. نو دغه اغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې لري او زیات ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ له موجوده نظام همدارنګ د کرهنې د وزارت د ځینو مؤسساتو څخه هغو مؤسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سیمینارونه برابر کړي، زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي ترڅو زموږ بزګران وروزل سي، مسلکي سي، په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي. او تر ټولو یو بل ستونزې چې ول هغه د اوبو نشتون ولو دلته بزګران کارونه کوي، باغونه دی په ډیر تکلیف باندې برمی وهي چې کله انزر د اصلات وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي او بل لاس ورې لکوي او خپل اصلات او خپل باغونه له وچه دو سره مخامخ کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو چې د ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نوم یې عطارحمان دی، اوسیږو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین. دلته یو موسسه وا آی او ام راغلی د نوې موسسه ده، دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چون کې مرسته کړي دي هغه ډیټا ټوله کړي او بیا هغه سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړي ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم او شو ډیټا ټوله کړی ده، تر اوسه پورې بیا غو سره مرسته و نه شو. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو دا غوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چیرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پتهونه لګي نمبر یې مغزت دی تاسو به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځي. نو هیله لرم د تاسو نه چې زمونږ آواز تاسو ته د هغوی توره سوي او هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم. سلطان محمد مر د ننګرهار د کوشتي ولسوالۍ نه سر تماس کې مخ کې چې روغ جوړ بهستې موږ پیغام ازادي راډیو ته دا و چې څه وخت مخکې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردو ګاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کیږي او ډېره بده رویه کیږي. موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کینولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کیدلو د یان د ایرانیانو د خوانه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره بهې بې لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دغه دی چې اول وطن کې کاری زمينه برابر شي، وطن کې کاروبار نشته، به کار زمينه نه ده برابر، ټول خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوانی وسی او دغه وسی، نو قاریان وسی، نو خلکو ته وظیفه ورکول کېږي، بلې چاته وظیفه نه ورکول کېږي. وضعیت ډیر خراب دی. نو زمنګ دا پیغام وختو کی چې زمنګ دا پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مر سلام نیکی ترامات آزادی ریڈیو ٹول کارکن خبر دوم تورسی جان محمد احمد ایران سے میسج درت کو مرواڑو چدا زمر آواز امارات پر ورسی ایران کی ٹول پاسپورٹیاں وکی جا کو چاغیان چ رغلی دا خیر دی بے مدرک لا کم کسان چ مدرک لري پاسپورٹ لري غم پاسپورٹ ته یی هیڅ اعتبار نور ټول کیږي او یازي پاسپورتونه اخیسته کیږي سره وکیږي د ایم بیا برته بس ډیر په جبر سره رجمځي پاسپورت هیڅ اعتبار نه لري دلته.
آزادی رادیو ملګری جوړ یاست په خیر یاست خیرات تکرار ده دائم جوړ او روغ لره تا غورور له کلات سره وو زیاده کلات شاجوی ما بین دا غورور سره کې څه دور میاسي کیږي سره ولې ده زه خپل ډرایورم 580 چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یو اړخ په لوګوره د غال وې مو مریضان را سره وی زنانه را سره وی سپینیر را سره وی دا د مو غا کوم ورو ته ویډیو یو را سو ډیر د باندې بم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو وړاندې کوم زه عبد الله جان یم د بابغس ولې د غرمش ټول ټول څخه ستاسو سره په مسکه یم. نو لکه څنګه چې تاسو ویل و مخکنه دغه سي ځانونه مشتم ډیر راوښتي وو په غورمش ولسوالی کې. غورمش ولسوالی اکثره خلک چې دی هغه مالدار دي. نو په تیر ژمي موسم کې چې کوم ډیر غټ توپانی واوره سوی وو په هغه واوره کې اکثره مالدار ډیر زیانمن سوی وو. داسې کورونه او داسې خلک ما په خپل ولیدو چې مثال خپل مالداري او میژې وبسې چې کوم ځای ته بیولي وو واوره سوي وي هلته هلته تر واورو لاندې سوي وو. د چا لاس سل وي د چا له 50 وي ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پیښ ډېر پیښ سوي دي خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کیږي یا هم نور کومې ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او به وزله وی دا غوی سره لاس نیوي او کی او همکاري ور سره وکي او د موسسې هم دا غوښتنه ده هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولسته دوی څخه مداخله ده چې د دغه به وزله سره چې هغه په هر ځای کې په هر ولایت کې افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او ورختونو طبي په خوده ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکي او لا تر دې همکاري ورسره وکي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
او سم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي، قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتی سخی اوسیدونکو، د څلوېشتو ورځو رئیس لکوره ورک او نادرک دی. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دې اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5 1. مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصاً عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي، او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې څه څه انشاءالله خمنه او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سواره نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم: 0 00 1 3 5 0 0 8 3 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور، او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ: 0 00 1 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تو ویزن نزن بیر دا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاردون کتنگ اس جولی اس بخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لس دولس کال کیج تا خپل کور نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته، نو زمر سره دې په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي: 0 00 1 5 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نه و دریا سپر و زر نه پینزو ستا سوا یو آویا سپر و نه چلویش درودیش نه آویا درو آویا ده خدا پا امان و نیلو ده چیز ما پیغام نشر که
السلام علیکم تازادی شاید کارکون که آوری دونگ سلام پدیل چی جور رو باس من نه نه سپرش مرزاد سپر و نه جور خیلی ده زور دور کسو عجیزان ده پار ده سپر و نه مجور پیدا بی خیر بندور کار ده نظمز یو دو سرک ده ده مصطفی پا نامه ده پرا ویلات ده نردری و رسالی و سیتون که ده ده پلار نمی محبوب شاک که ده نو که هر سوک پدی اکر معلومات لری یا ده چالی دلی نو از ما سر جه پدی شماره بندی علی کتیم دکی ده تیپون شماره ده سوه ما سپر و سپر سلور دوه آتا شپږ صفر څلور دوه. شمېره یو ځلې بیا وایم: صفر اووه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلې د کلي د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت ته ګورک ته، که څوک معلومات لري او چاچا اوس په کندهار کښې ده، که دوی په خپله زما غار دي، ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه، دا د فلان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي، که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي، هغه شمېره بیسه شمېره ده: صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي، که هر چېرې دی زموږ غږ اوري، یا له ده سره ملګري نور څوک وي، څوک سره شناخته وي، د ده نوم ده میره پدین د زینالدین کاکو زوی، او ده اوس نوم دی چا وویل چې په هشم یې بدل کړی دی. نو که زما زه غر یو مسلمان اوري، هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي: صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه، دا فلان شمېره ده. دوهمه شمېره بیسم ده: صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری، د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ. زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چا ته معلومات یې تاسو ته، معنی زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري، چا ته معلومات یې، نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي: صفر اووه زره نهه پنځوس اته سوه یو اویا. یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نهه اته اووه یو. یوه هم سلام شمېره ده: صفر څلور اویا نهه سوه درو دېرش نهه اویا درو اویا. صفر اووه څلور نهه درې درې اووه نهه اووه درې. نو زه هیله ده چې زما پیغام نه شرکوي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی، کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی، کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې: صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترمه، دغه ماشومه بېګا راایسته ده، بېدرکه شوې ده، او هیله ده تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګا راایسته نادرکه ده، او د دې سوز ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده، او که د چاوي بس به دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه یې هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوبه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره که سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. یواری بیا 0301003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دی وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 اویا 9 شل 4 سوه 2 اویا. بل نمبر دی 0 اویا 2 3 8 شپږ شپږ 3 سوه شپږ اتیا. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا وروره چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق اکام لسی دی. هر چا ته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی 50 زره افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زامه د سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل سي.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0309 شپږ 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0309 شپږ 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدن کا ومکاران ته سلامونه. از اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا 1 میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکې، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا 1 میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خوا ته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده سپر و سپر و یو زلور دو آتا یو انها شمیر اخبال شمیر زیر یو زلی بیام در تکرارو ما سپر و سپر و یو زلور دو آتا یو انها اوم دارنگ دادوی دا کورنی شمیر دا سپر و سپر پینزا و زلور یو آتا آتا دو
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.